السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغ لاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د چنګاښ 15مه د 2020 کال د جولای 14مه وړاندې اوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال په کانفرنس کې څه وایي؟
د افغانستان جمهور رئیس سیمه او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال له منظره ډېر قوي نقش لوبولی شي.
د تاشکند غونډه څومره مهمه ده؟
دا کوشش دی چې په افغانستان کې د نورو هیوادو په مټ باندې د حالات یو څه سم شي.
د کندهار له جګړو او نورو پیښو سلګونه بې ځای شوي وایي لا هم دوی ته لومړنۍ بشري مرستې نه دي رسېدلې.
اوس دغه نه والا کلورو چې خولې ته وایي چې یا د کړي د والا کلو یا د اور د والا کلو یا والا دغه مثال ورو چې کنواله کې ځان نیګا.
په ترکیه کې د ناکامۍ پوځي کو د تا د 15م کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مناسبتونو کې برخه واخیسته. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرټکیب جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی بنن جمعه په ازبکستان کې د دوه ورځې کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال وای د پاکستان هوایی ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. او د جرمنی په لویدیځ او بلجیم کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم دي. پوره خبرونه جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی به نن جمعه په ازبکستان کې د دوه ورځې کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم دغه نړیوال کانفرنس پرون پیل شوی چې نن هم دوام کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند محمد امیری رسنیو ته وویل
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر به د مرکزی او جنوبی آسیا په نړیوال کانفرنس کې ګډون او وینا وکړي. بیا به د چین ولسمشر سره ټلیفوني خبري وکړي.
ویل شوی په د کانفرنس کې 2500 ګډونوالو د تلويختو هیوادونو استازي برخه لري. وړاندې هم جزئیات اوریدل شي. د جمهوری ریاست مرستیال وای د پاکستان هوایی ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. امر الله صالح تیره شپه په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د پاکستان هوایی ځواک دا مهال د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شوی دی. ښاغلی صالح په جلا ټویټ کې هم لیکلي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم له ځینو رسنیو سره شریک کړای شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال له خلکو غوښتي چې د افغانستان د عزت د خوندیتوب لپاره سره یو موټی شي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان د طالبانو په مستقیم ملاتړ تورن کړی او د پاکستان په خاوره کې دننه د طالبانو د ډلو د تنظیم ویډیوګانې شریکې کړي دي. هم وسلوالو طالبانو او هم د پاکستان چارواکو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د افغان الاصل قرغز وګړو د تسلیمۍ لپاره له تاجکستان څخه د همکاري غوښتنه وکړه. ویل شوی د افغانستان په شمال کې د جګړې له شدت سره په سلګونو قرغزان له افغانستان تاجکستان ته تښتېدلي دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل دوی له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې د هغو قرغزانو په ستنولو کې همکاري وکړي چې تېرې سه شنبې او چهارشنبې له افغانستان تاجکستان ته اوښتي دي. اټکل کېږي چې په افغانستان کې به په خټه د قرغز وګړو شمیر تر زرو زیات وي. د وزارت په حواله یو نوی قرغز نارینه و او یا ښځې او یو سلو و او یا ماشومان د بدخشان ولایت له واخان څخه تاجکستان ته اوښتي دي چې قرغزستان ته د ستنېدو لپاره مرستې ته اړ دي. وزارت ویلي له افغانستانه د وتلو پر مهال دوه قرغز ماشومان په نامعلومو دلایلو مړه شوي دي. د اورزګان والی وای په مرکز ترینکوټ کې د ملي امنیت دی وسارنوال د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. محمد عمر شیرزاد پرون ناوخته رسنیو ته ویل سارنوال حبیب الله بادینزی پرون مازیګر د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شو.
د امنیت داخلي او خارجي د سارنوالي د تحقیق سارنوال د نامعلوم وسلوالو لخوا د بے صدا توپنچې په زیره په شهادت رسیدلې دي. موضوع تر تعقیب او څېړنې لاندې ده.
د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د جرمنی په لویدیس کې د درنو سیلابونو له کبله لکتر لگا ته 50 کسان مړ شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم شوي دي. دا د جرمنی خبری اژانس ڈی پی ای په سیلاب ځپلو سیمو کې د چارواکو په حواله راپور کړي. سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیس سیمو او اخوا په گاوند بلجیم کې خلکو ته زیانونه اړولې دي. په دغو سیمو کې درانه اورښتونه د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د ورانېدو سبب شول. پرون دغه سیلابونو ملکیتونه هم زیانمن کړي او د ګڼو سړکونو د تړل کېدو او په ډله ییز لوکورونو د خلکو د وتلو سبب شول. عراق له اردن سره د تیلو د صادراتو په اړه شوې موافقه د یو بل کال لپاره تمدید کړله. د عراق د نفتو وزارت پرون پنځشنبه ویل د دې موافقې له مخې عراق په ورځ کې 10000 بیرل اومه تیل صادروي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د عراق د نفتو وزیر احسان عبدالجبار او د هغه اردني سیاله حاله زواتی په بغداد کې سره وکتل. عراق په 2012 کال کې تر ترجیحي شرایطو لاندې اردن ته د اومه تیلو صادرات پیل کړل. د اروپای ټولنې یو روغتیایي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه. د اروپا د درملو ادارې د بیولوژیکي روغتیایي ګواښونو او د واکسین د ستراتیژۍ د برخې مشر مارکو کابلری پرون په امستردام کې یو کانفرنس ته وویل.
وارم ټینګار وکړم چې په دوامدار ډول د واکسین دروان خوځنده بهیر او د ممکنه احتمالي اغیزې موضوع څارو. په چټکۍ د وایرس د ډلټا بڼې خپرېدو نه یوازې په اروپا بلکې په نړۍ کې اندېښنې پارولې دي. دا ډېر مهمه ده چې په اروپا کې تر ممکنه حده زیات کسان واکسین سي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر نه هو پر لپسې ونې ورسره د کرونا وایرس لکبله د مړینو شمیره 13 زیاتو. د سازمان ویلي 13 په کرونا وایرس 55000 کسان مړ شوي چې د مخکینی ونې په نسبت 3% زیاتوالی ښیي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د جنو سترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړي. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه درويشت. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 20. کندهار کې هم اسمان شین اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 25. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي تودوخه لوړه درجه 43 ټیټه 20 اټکل شوی ده.
خبرونه مو واوریدل کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو لمړی مطلب ده. په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس پرون پیل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ورته وینا کوي. جمهوری ریاست وایي نن جمعه د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس وروسته ورځ د چپر بیلابیلو مسلو به پکې بحث وشي. ځینې تحلیلګران افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي، خو وایي دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتي او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سیوی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د 30 هیوادونو استازي برخه لري چې بحثونه پر تجارتي همکاریو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم وباله.
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی، په دې کې به د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تلاو سیمې ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال منظر ډیر قوي نقش لوبولی شي. متاسفانه روزم دی پدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بیا به د چین ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبري وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپین ماڼۍ وی د تاشکند په کانفرنس کې د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د سپین ماڼۍ د کورونی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي. چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکارۍ پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل
پدې خاطر چې د افغانستان د راتلونکو لپاره پیاوړی سیمایز او نړیوال ملاتړ برابر سي، په کار د هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره د کار وسی. دویمه موضوع چې یادونه کوم، تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې لخپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیست پر موضوع خبرې وکړې.
و اموریدل چې نن په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال کانفرنس دوام لري، تمدا ولسمشر اشرف غنی نن خبرې وکړې. دا کانفرنس داسې مال جوړیږي چې د افغانستان په شمال کې روانو نه امنیو د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. صالح محمد صالح په ازبکستان کې له میشت آزاد خبریال نجیب الله اتسکزی سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې په تاشکند کې روان کانفرنس ولې د افغانستان لپاره مهم بلل شوی دی.
په دیورستی دو درې میاشتو کې د افغانستان اړ ډېر کړکېچن سی او ډېر کرغړن سی دي. امریکا په داسې یو حالات کې افغانستان پرېښول چې په هغه کې حالات ډېر د دې نه دي چې هلته دې د حکومت په دې باندې زور ورسېږي تر څو د طالبانو په ضد باندې ودرېږي. او دغه هېوادونه چې ازبکستان په پلازمېنه کې راغونډ سوي دي، د هغوی دغه غونډه که موږ ځیر شو داسې غونډې ډېر د افغانستان په حکله باندې سوي دي، خو تر اوسه پورې متاسفانه چې یوه هم داسې خاصه نتیجه نه ده ورکړې. یو دلته دغه غونډې رابلونکی کوربا په خپل ازبکستان دی چې هغه په افغانستان کې خپل ګټي لري، دوغه د ګټو د ساتلو په خاطر باندې او دوغه د پد کولو په خاطر یا څلاسه دراوړلو په خاطر باندې بدا کوشش کی چې په افغانستان کې د نورو هیوادو په مټ باندې د غالات یو څه سمسیا ویارا کنټرول سي.
په دې غونډه کې د اقتصادي همکاریو تر څنګ په تجارتي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کیږي. څه فکر کوئ چې امنیتي مسایل به څومره مطرح وي یا څومره به سیوری غوړولې وي د دوی پر بحثونو؟
موږ د دې غونډې هغه ولني څه ته چې پر دې باندې بحث کیږي هغه د افغانستان پر امنیت او په افغانستان کې د حالاتو د ترنګوالي او د تریخوالي باندې ده. او دا ټول د دې سبب سوي دي چې په دې مکه چې هغه منځنۍ آسیا ده او د جنوبي آسیا ده او په هغه کې د افغانستان غونډې واچ د دغه سیمه د زړه حیثیت لري. دا یو واضح خبر ده چې په افغانستان کې دغه ترنګلي حالات او د امنیت خرابوالی او د افغانستان د سرحدونو سره چې اوس طالبانو په لاس کې راوړي دي ډېر سخت تاثیر کړی دي. او زه فکر نه کوم تر هغه وخت پوری چې په افغانستان کې دغه حالات را کنټرول نسی او د حکومت سید دریض معلوم نسی او د طالبانو سره د سولې خبرې په واقعیت کې ونسی او غوی د سولې و میستر آکاش نکړای سي، زه فکر نه کوم. او ګډونوال چې نه ناغلی و د غوی هم په دغه دی فکر دی چې کداغه سی او پریکند د غنیوی نظر نه بیا وی اڅو نسی په دغه باندې دلته پر د تجارتي او سوداګری زړی کو باندې ډیر سخت شو.
د سیمې ځینې هیوادونه له دې جملې تاجکستان په خپل روسیې هم په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. په دې برخه کې د سیمې هیوادونه څه کولی سي د ټوریزم پر وړاندې په مبارزه کې د غرض د وسلولو طالبانو د پرمختګونو په مخنیوي کې؟
آی کاش چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان چې د افغانستان په سیاسي حالاتو کې په دې وروستیو 40-50 کلونو کې خپل څه سیاسي هدف او خپل څه سیاسي مقصد نه درلودي، دوی سره دومره واک په لاس کې وای چې د افغانستان پر حالاتو باندې دوی کولای شوی چې یو څه غیز ولري. د بده مرغه وایو چې دغه هیوادونه اوس هم د روسیې تر واک لاندې دي په یو نه په یو ډول، او دوی بغیر د روسیې د پریکړې څخه چې هغه څه ونه غواړي دوی څنګه سکولای دا یو او بل د افغانستان گاونډي لکه چین یو دي چې هغه د پاکستان سره ډیره پرمختلی او ډیره شاړی کلری کاغه پرشتیا باندې وغوړی کولای شي د افغانستان پر دغه حالاتو باندې ډیر ښه تاثیر ولري او پاته پاکستان او ایران سره هغه ټول دنیا ټول نړۍ ته معلومه ده چې هغه خپل سیاسي څه په افغانستان کې او یا خپل سیاسي اهداف او یا ګټې لري چې دغه ګټو په خاطر باندې د طالبانو د زیاتو ګروپونو تر شا ولاړ دي او هغوی حمایه کوي. هغوی ته دا په ګټه نه ده چې دغه کې افغانستان کې د حالات سم شي.
له آزاد خبریال نجیب الله اڅکزی سره مو د ازادي راډیو مرکه واورید. اڅکزی په تاشکند کې د چیرته چې تمدنن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال د کانفرنس په دویم ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
میل آنلاین او ډیفنس پوسټ خبرونه په خپل اخیری غنو کې په افغانستان کې د طالبانو د احتمالي درې میاشتنی اوربان د وړاندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. میل آنلاین په قطر کې د افغان دولت د مذاکرتي ټیم د وغړي نادر نادری لقول لیکلي چې وايي طالبانو د درو میاشتو د اوربان وړاندیز کړی دی او په بدل کې غوښتي چې افغان حکومت دې د دوی وزره بندیان را خوشي کړي. ډیفنس پوسټ ورسپانې د شاغلی نادر نادری له قوله لیکلي چې ویلي دي طالبانو همدارز له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د مشرانو نمونه دي د نړیوال تور لیست لري کړي او پر هغوی لګیدلي بندیزونه دي رفع کړي. د شاغلی نادری په وینا د وزرو بندیانو دره خوشی کولو غوښتنه د طالبانو یو ډیره لویه غوښتنه ده. د ډیفنس پوسټ خبرونه په لیکنه طالبانو دا غوښتنه داسې مهال کړې چې تیر اونۍ طالبانو ادعا کړې و چې د اسلام قلعه د مهم بندر په شمول د افغانستان شاوخوا 15% خوره لاندې کړې ده. د طالبانو دا غوښتنه په داسې حال کې تر رسنۍ رسیدلې چې افغان چارواکي وایي طالبانو په هغو سیمو کې چې لاندې کړې دي تر 2 شپږ زیات عامل منفیات ځایونه او ودانۍ له منځه وړي دي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته هیڅ ډول خدمات نه دي وړاندې کړي. طالبانو دا ادعاره کړې او ویلې دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو امنیت تامین کړی دی. برتانیایي چاپ ورځپاڼه انډیپندنت په خپل اخیری کړنه کې لیکلي چې د دې هیواد سرتیری به هم د نورو هیوادونو غوندې له افغانستانه ووځي. د انډیپندنت په لیکنه د برتانیا ځواکونه داسې مهال له افغانستانه وځي چې د هغو خطرونو په اړه اندېښنې خپل اوج ته رسېدلې چې افغانستان ورسره په راتلونکي کې مخامخ کېدای شي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې جګړې زیاتې سوي او د بېګناه خلکو تلفات هم هر ورځ لیدل کېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو 40 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب اندېښنې زیاتې سوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د لویدیځو هیوادونو د نظامي او استخباراتي ادارو له قوله لیکلي چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به یو ځل بیا افراطي ډلو ته لار هواره کړي چې وکړای سي د افغانستان له لیرې پرتو سیمو په ګټه سره د لویدیځ پر اهدافو حملې طراحي کړي. په نوی مورد کې د برتانیا د استخباراتي ادارې MI5 د رئیس کن مکالم څرګندونې دي چې په دې اړه یې خبرې کړې وې. خورت پانه زیاتوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو اصلي پریکړه په امریکا کې وسوه او نورو هیوادونو تعقیب کړه.
اوس به امر شو کندهار په کندهار کې د ورستوي جګړو او نورو پیښو لامل سلګونه بي ځای شوی کورنۍ وای چې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوی. په کندهار کې د ورستۍ یو اونۍ په خار باندې لڅو سیمو بریدونه روان دي او د خار له شاوخوا ځینو ولسوالیو د خار مرکز ته کورنۍ راکډه شوې دي. خو د کندهار د کډوالو د بې ځای شو په چارو کې دولتي چارواکي وایي چې دوی له سلګونه خلکو سره مرستې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
ایواز بیبی د کندهار د میوان ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو لامل را بیا ځای سبې ده. دا وایي مجبور سوي چې په یو جوړه کالو کې ښار ته راسي خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والله کلورو چې خولې ته وا چې یا د کړې د والله کلورو یا د ور د والله کلورو یا والله که دغه مثال لرو چې په کنډواله کې سان دیګا نه بل په کنډواله نه نه تل اره ورځ مرته ولاړ دی. بارسي کریا راکي څلور کور په وخت نه نه وتی. دا خدای وکړ رسول وای دا نو خمر سره دی یادی خپل ملک راته سم کی یادی دلته ځای را کی چې موږ خپل سر څخه پنا کورونه را لا وسول ځانانو شي دانس او اسرانې را لا یو تیری را لا بمبار نو موږ څنګه وو ځکه موږ درلو دي زمين موږ درلو دي چې نو چې خاور د خاشو پیځي د داسې دربار د کورونه چې دایي بابا کوم د کابل پر دروازه میشته سوي دا غم نن د ټک ټک زره تر کې زره چا
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وایي د کډوالو چارو ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستې ژمنه ورسره سوي خو تر اوسه نه د ورکول سوي
زموږ غو مشکل دی چې زموږ کول سروې نه وسول زموږ سره کومک نه دی سوي دا یې پنځم میاشت نو موږ چې زموږ سره دوم کومک وس سره نیم سره مومنانی د خپل کوندې نو موږ چې دوه سره کیږ نو موږ هم دغه سي به خې د مسكين علم غوډه نه اوري نو کوي چې زموږ غو اوري تاسو
بلخوا په جنوب کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بيځای سو کورونی پر وضعیت اندیش نشي دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل ازادي رادیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته دغه ولسوالۍ یو شمیر بيځای سوي کورونی ستنې سوي خو په نورو ولسوالۍ کې د وروستي جګړو له امله زیات شمیر کورونی بيځای سوي چې د روغتیا پوشاک خوراکي توکو او دغه راز د سرپنا لستون سره مخامخ دي
د تای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې ورسره دغه څخه چې د سیمې کې ایستاغه شخص سوي مینونو وېستل سوله یو شمیر کسان خپل کورونه تګرځیدل دي ولې متاسفانه ورستوي جګړو د یو شمیر نور ولسوالۍ څخه کسان کډوار کړ په ځنګړی توګه میوان څخه چړی څخه یو شمیر نور ولسوالۍ څخه شهر ترغل ته وې تر اوسه پرې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېر ستونزې لري هوا ګرم سوي د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په پلوړه کچه باندې په دریم دور کې دامه لري نو دا هغه ستونزې دي چې موږ په پاړه باندې چې دي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي د دې ترڅنګ د مسکن ستونزې د دوغې د پاره چې له هم په لکه څنګه چې لازم ده په هغه کچه باندې غوې د پاره نه دي مسایل سوي
په اینی باغ کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وايي په دې وروستیو کې د کندهار په وو ولسوالۍ کې پر لپسې جګړو زیات شمیر کورنۍ بې ځای کړې چې کندهار ښار ته پناه راوړې د نایاب وینا لدې جملې څخه په تیرو شپږ میاشتو کې دوی د 1300 کورنۍ سروې کړې چې له جملې 15000 کورنۍ ته بیلابیل ډول مرستې چې په عجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږ میاشتو کې شاوخوا 1300 داخلي بیزسوي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 15000 کورنۍ وته کوم چې د سروې په جریان کې د اړوند موسساتو د خوا د مرستو مستحق ګڼل شوی او هغه ته مختلف نوع مرستې رسیدلې د دغه داخلي بیزسوي کورنۍ او هغه لمړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایی مواد غیر غذایی مواد موقته سرپناه یخی ما هم درس نقدی پیسې شامل دي خو دغه د مرستو پکیجونه چې دغه نقدې 15000 کورنۍ سره تر دغه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت تر سره کړی دا یوازې د اصرار حالت د پاره وی چې شاوخوا 2 میاشتې د متوسط کورنۍ د پاره وسنه کوي متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا ول سالو کې وغځیدل او موږ هغه شمیر کورنۍ ته چې د نن څخه 15 شپږ میاشتې وړاندې مرستې رسولې متاسفانه هغه د بیا ځل لپاره مرستې ضرورت
چارواکي وايي په کندهار کې د جګړو لامل به ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمیر هغه به ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو یا منسیمو تتللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ور سره د مرستو مسولیت لري او هغه به ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته به ځای سوي د مرستو مسولیت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست او مرستندوی موساتو په غاړه دی
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په ترکیه کې د ناکامې پوځي کودتا د 15م کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته چارواکو د هغو کسانو یاد ته درناوی هم وکړ چې د حکومت پر ضد پلان شوی او پاڅونونو د ځپلو پر مهال مړ شوي دي د ترکیې چارواکي د دغو وژل شویو کسانو هدیرو ته ورغلل او د هغوی یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړل په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په مناسبتونو کې تر برخه اخیستو وړاندې په پارلمان کې د مراسمو مشري کوله وروسته یې په ځینو مناسبتونو کې برخه واخیسته چې د یو موزیم پرانیسته هم پکې شامل و په دې موزیم کې د 2014 میلادي کال د جولای د 15 نیټې د ناکامې کودتا د ځپلو په یاد آثار نندارې ته ایښول سوي دي. پنځه کاله مخکې له پوځ څخه جلا سویو ډلو له ټانکونو، جنگیال وتکو او څرخیل وتکو په استفاده د اردوغان د حکومت د نسکورولو هڅه وکړه. وروسته په زرګونو کسان د ولسمشر اردوغان تر غوښتنې وروسته لارو سړکونو ته راووتل او د کودتا د هڅې مخالفت یې وکړ. د خلکو پر ډلو د کودتاچانو د ډزو، د پارلمان او نورو دولتي ودانیو تر بمباري وروسته له 215 ډیر کسان وژل سول او شاوخوا 2200 نور ټپیان سول. شاوخوا 15 کسان چې د ادعا له مخې د کودتا په هڅه کې لاس درلود هم وژل سول. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپلو خبرو کې وویل، موږ به هیڅکله د هغو خلکو د زړورتیا حق پر ځای نه کړای سو چې موږ او زموږ ملت ته یې د ډیموکراسۍ سباوون را په برخه کړ. ترکیه تور لګولی چې د کودتا په هڅه کې د فتح الله ګولن په نوم هغه دینی عالم لاس لري چې په امریکا کې دېره دی او پخوا د اردوغان متحد و، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د ترکیه حکومت د ګولن شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي ده. د ترکیه حکومتي چارواکو ټینګار کړی چې د ګولن شبکه لا هم د ترکیه لپاره یو ګواښ دی. ولسمشر اردوغان د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته په وینا کې ویلي وو د ده حکومت د دې شبکې تعقیبولو ته ژمن دی تر هغو چې وروستۍ غړی شن کړی سوی نه وي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي راډیو ته غواګست اوس هم ورزو لاندو خبرونه ته.
د ازبکستان پلازمینه د مرکزی او جنوبی آسیا د سیمهیز اتصال فرصتونو او ننګونو د کانفرنس کوربه د اتحاد چې افغان ولسمشر نن د کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د جمهوری ریاست لمړی مرستیال امرالله صالح وایي د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیانې ولکېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د افغان الاصل قرغیز وګړو د تسلیمۍ لپاره له تاجکستان څخه د همکارۍ غوښتنه کړې. دا ورسته له هغه چې د جګړو د شدت له کبله له 350 شاوخوا قرغیز وګړي د افغانستان له واخانه تاجکستان ته واوښتل. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي په مرکز ترینکوټ کې د ملي امنیت د یو څارنوال د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. د جرمنی په لویدیس کې د درنو سیلابونو لقبل لک تر لګه 50 کسان مړ شو او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم دي. سیلابونه د جرمنی په لویدیزو سیمو کې خلکو ته ګڼ مالی تاوانونه هم اړولي. عراق له اردن سره د تیلو د صادراتو په اړه شوی موافقه د یو بل کال لپاره تمدید کړه او د اروپایي ټولنې یو روغتیایي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولای. همدارنګه موږ خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې هم خبرو اولته هم کتلای شي. پام دې سره رسیدو د پروګرام خبري برخې پای ته اوسم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
سلام نوم دي څه دي؟
نوم محمد رازق.
محمد رازق څه کار کوي؟
مشاو وب خرڅم.
د چه شي وب؟
د کشمشاو کشته الو بالو خرڅم.
کا کا کشمشاو کشته الو بالو دلته نو شانه می خید ټول چه دي؟
دا یو ممیز وب دي یو د کشته دي آیا الو بالو
څونه مو د کی دا کار کوي؟
یو وکال کی
ها مخ کی درته ویلې د مراکینه مخ کی شاګردی کړي ده څنګه دا کار اوس شاګردیم غوړي؟
او څنګه شاګردی نه غوړي او که یو 15 کال اندسکی کی شاګردیم کړي ده.
ا شاګردی کی د څه زده کړل مثلا یو خدای د دې لم ډول دي د خو د ټول زده ای تا چې زده کړم
او ما ګډیر د خیال اندول نه دي نور مواد نم کیولي او کشته دا شپې خوشتکاو د ورځ زیرا کاو
تر څنګه ملګری دی ولاد دی د ورور دی چې کی ګم کار دی
دا شاګرد د پیسې کې سره
د ورځ ورځ څو ګلاس د کشتي او بوالو بلو بخرته
شپږ سو ګلاس
کی څو روپې کیږي
سالور زره مصرف کی او زره او نیم زره دغه سپات
زره او نیم زره خو فکر کوم چې دا کفایت بکای
او انده کفایت یو
ماشومان واده چلری
نه واده داشن نلر
لکار دې اوس خوشاله
فعلاً خوشاله او خوشاله
فکر نه کوي چې راتلون کی یو بل کار شروع کی
والا دنه کار شروع کو ولې نه کو د تر څو وخت به دا کار کو
مکتب دی وایل
مکتب مینا نه دی
فکر کوي چې کاش کی مکتب دی وایل کنه تر مکتب دا کار درته خده
نه مکتب بهترین شي سره مکتب